بس خوش آمدین سالم احمد.
ډیر مننه استاد څخه سید سامی عباس. اوریدونکو ته از مال خو سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر نوه بجو ده. په راپورونه کې ویل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما او د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون په غور کې د ملکیانو وژنه و غندله. نن شنبه ده، د زمري اسد سلارمه د روژې 28مه او د جولای 16مه. په دې خبرونه کې نور مسایل هم څیړو، خو پیل خبرونه کیږي. صفی الله ستنګزای خبرونه ولولي.
سلام د خبرونو سره ټکی سپینه مانی وی ولسمشر براک اوباما د افغانستان د جمهوریت ریاست له دوو کاندیدانو سره ټلیفوني خبرې کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما له افغان دولت وغوښتل چې د ملکیانو قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري، او راپورونه وی اسرائیل په غزه کې 12 ساعته اوربند اعلان کړ. د افغانستان خبرونه سپینه مانی وی ولسمشر براک اوباما د افغانستان د جمهوریت ریاست له دوو کاندیدانو سره ټلیفوني خبري کړي، او په ټینګ ورڅخه وغوښتل چې د جمهوریت ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو د رایو د سختې او ټکنۍ څېړنې په جریان کې باید ملي وحدت وساتي. سپینه مانی په یو بیان کې ویلي، جمهور رئیس براک اوباما له عبدالله او اشرف غنی احمدزي سره د جمعې د ورځې خبرو کې د دواړو مشرانو نه مننه وکړه چې د انتخاباتو د ټول رایو پر تفتیش موافقه وکړه. د جمهوریت ریاست د دوهم دور انتخاباتو د رایو څېړنه ټکنۍ شوې، او د جولای له 28مې راهیسې تر اوسه د رایو په سلو کې څلور برخه څېړل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما له افغان دولت وغوښتل چې د ملکیانو قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. په کابل کې د یوناما ویاندې نیلاب مبارز په غور ولایت کې د وړمې شپې په پیښه کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو په عکس العمل کې له ازادۍ رادیو سره خبرې وکړې.
واقعا د افغان دولت هم همیشه دا غوښتنه کړې ده چې هغه عوامل چې د دغه پیښې لامل کی او ګرځېدلې دي، خصوصا په هغه وقایعو کې چې خلک په خاصه شکل باندې ټارګټ شوي دي او هدف نیول شوي دي، د قانون منګولو ته وسپاري تر څو چې د نورو عبرت وګرځيږي.
د یوناما ترڅنګ د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم په غور ولایت کې د ملکیانو دغه وژنه غندلې ده. راپورونه وایي وسلوالو وړمشپه په غور ولایت کې 14 مسافر په مرمۍ ووژل. د طالبانو مشر مولا محمد عمر خبرداري ورکړی، د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون چې لمخې به له 2014 میلادي کال وروسته بهرني ځواکونه په افغانستان کې پاتې شي، د جګړو د زیاتېدو معنا لري. اسوسییټډ پریس اژانس وایي د طالبانو مشر پروند ایمیل لارې په استول شوی پیغام کې ویل، د اسلامي امارات وسلوال به تر هغې جګړه بند نه کړي چې وروسته بهرني عسكر هم له افغانستان څخه نه وي وتلی. کابل او واشنگتن په اصولو کې په امنیتي تړون تلا شوي، او لمخې به شاوخوا 10000 امریکایي عسكر له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې پاتې وي چې د روزنې او مشورو ماموریت په پرمخوري. د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو ویلي چې د بری په صورت کې به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. ملا عمر د غراز د اختر په مناسبت پیغام کې د بری ادا کړي، او په خپل وسلوالو یې غږ کړی چې په حملو کې باید ملکیانو ته زیان ونه رسوي، او دا کار نه بخښونکی جنایت دی. د طالبانو مشر د غراز ویلي، د جمهوریت ریاست انتخابات په افغانستان کې د نژادي او قومي بیلتون د رامنځته کولو په مقصد تنظیم شوی دی. او د ګورجستان حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې خپل 250 عسكر وساتي. د دې هیواد دفاع وزیر ایراکلی الاسانی وایي حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې د ناتو په راتلونکي ماموریت کې خپل پوځي مشارکت نیمایي ته راټیټ کړي. د ګورجستان دفاع وزیر د خبره د جمعې پر ورځ په تبلیسي کې د ناتو د مختلفو پارلماني کمیټو په جلسه کې وکړه. الاسانی زیاته کړه، د ګورجستان د پوځیانو یو ټولای په مزار شفر کې ډیر شي، او یو غونډ به د پاګرام هوایي اډا کې پاتې وي. ګورجستان د محل د ناتو په چوکاټ کې په افغانستان کې 1500 عسكر لري. دا و د افغانستان مهم خبرونه. لنډې د میورستا د سیمې او نړۍ خبرونه مه هیروي. به هم خرغلی. راپورونه وایي اسرائیل په غزه کې 12 ساعته اوربند اعلان کړ. اسرائیل دغه اقدام ورسله هغه وکړ چې د اوږدمهالي اوربند لپاره د امریکا متحده ایالاتونو وړاندیز رد کړ. یو امریکایي چارواکی وایي اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری ته وویل چې دغه لنډمهاله اوربند به پر سیمه ایز وخت نه ان سهار تر 2 بجو وروسته د اعتبار وړ دی. د حماس ډلې یو ویان چې غزه په کنټرول کې ده وویل فلسطینی لوري هم دغه لنډمهاله اوربند مراتوي. تر دې مخکې د اسرائیل امنیتي کابینه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یوې اونۍ اوربند پیشنهاد رد کړ. د اسرائیل ملي ټلویزیون څرګنده کړه د خغلی کاری پلان په غوڅ اکثریت رد شو، خو زیاته کړه چې په دې اړه بحثونه روان دي. خغلی کاری په قاهره کې د کوچنی اختر په خاطر د ورځنی اوربند غوښتنه کړې و. راپورونه وایي د اسرائیل او حماس د لیټرمنز د تیرو 13 ورځو په شخړو کې تر 800 زیات فلسطینیان او 13 تنه اسرائیلیان چې په هغه کې دروشت اسرائیلی سرتیري شامل دي وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ وویل دوی باور لري چې روسیه به د یوکرین په ختیځ کې روس پلوي او بلتون غوښتونکو ته د توغندیو د توغولو بیلابیل سیسټمونه ورکړي. د پنټاګن ویاند سټیف وارن وویل دوی پوهیږي چې د توغندیو توغولو دا سیسټمونه به په نږدې راتلونکي کې بلتون غوښتونکو ته ورسیږي. وارن زیاته کړه روسیې د توغندیو سیسټمونه د یوکرین پولې ته نږدې وړي دي او مسکو ممکن هر لحظه او هر وخت دا وسایل یاغیانو ته وسپاري. په عین حال کې د یوکرین پوځ د جمعې په ورځ وویل د هیواد په ختیځ لوهانسک او دونیتسک سیمو کې له دوو میاشتو راهیسې چې د یاغیانو پر ضد عملیات پکې پیل شوي، تر اوسه د دوی 325 تنه عسکر او پوځیان وژل شوي او 1202 نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو مؤسسوي د یوکرین په ختیځ کې د جګړو له امله شاوخوا 2,13,000 کسان مهاجر شوي دي. د دې کسانو شاوخوا 100,000 د یوکرین نور سیمو ته تللي او 130,000 روسیې ته اوښتي. له بلې خوا د یوکرین د امنیتي خدمتونو ادارې د جمعې په ورځ د دوی په وینا هغه ټلیفوني مکالمې خبرې کړې چې ښایي روس پلوه بلتون غوښتونکو د یوکرین په ختیځ کې د ماليزیا د هوایي شرکت الوتکه ویشتلې ده. او اروپایي ټولنې د یوکرین په بحران په ارتباط 15 کسان او 13 مؤسسې د خپلو بندیزونو په لیست کې شامل کړل. په دوه افرادو کې چې پر سفرونو محدودیتونه لګول شوي او شتمنۍ کنګل دي، د چچنیا د رهبر رمضان خادروف، د روسیې د بهرنۍ استخباراتو د ادارې د مشر میخایل فراتکوف، د روسیې د فدرالي خدماتو د ادارې د مشر الکساندر بورتنیکوف او د دونیتسک د خپل سری جمهوریت د مشر پاول گوباروف نمونه شامل دي. په هغه اتلس مؤسسو کې چې بندیزونه ورباندې لګیدلي، نه شرکتونه او نه انسټیټیوټونه شامل دي چې د روس پلو بلتون پالو لخوا د یوکرین په دونیتسک او لوهانسک کې تشکیل شوی. او د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې شوې. د دې خبرونې په راپورونه کې ورته چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د جګړې لشکيل خو وغوښتل چې د ملکیانو ساتنې ته پام وکړي.
ټول هغه ځواکونه چې په دغه لخته کې نه کېل دي، دا وغوښتل چې هڅونه چې کېږي د ملکي خلکو د افادت لپاره خپل تدابیر ونیسي.
د هلمند چارواکي وي د وسلوالو مخالفانو پر ضد د څنګین ولسوالۍ په څو برخو کې عملیات روان دي.
کاروان کلاسما او بوستانزو کچزو مسزو هغه لري ته کې صحیح چې له هغه زې تحریکات کول په مغه ځینې خپل عملیات شروع کړي دي او هم عملیات په مغه صحو کې روان دي.
په کندز کې هغه لاسکلن انجلی له امن کور نه د هغه کورنۍ ته وسپره سو چې دا کیږي د جمعات ملا امام ورباندی جنسي تیرای کړي. د غزي پر وضعیت هم راپور لرو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او ازادي او اوریدونکو 219 پروګرامونه په همدې خبرونه کې د نورو مطالبه ترڅنګ اوریدلای شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په غور ولایت کې د ملکیانو وژنه وغندله. د یونما ویاندې له ازادي رادیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملکیانو پر ساتنه او امنیت ټینګار وکړ. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت نه وغوښتل چې د غور ولایت د حملې عاملان باید ونیسي او سزا دي ورکړي. راپورونه څرګندوي وسلوالو وړمش په غور ولایت کې 14 تنه مسافر په مرمۍ ووژل. د پیش مسئولیت تر اوسه چا نه دی منلی. د مسلې تفصیل د جنقه الکوزی پر رپورت کې.
په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله ملي او نړیوال سازمانونه زیات اندېښمن دي. وړمه شپه وسلوالو په غور ولایت کې 14 تنه مسافر له موټر څخه ښکته کړل او له کوم دلیل پرته یې په ډزو وژل. په وژل شوو کې 3 ښځې او یو ماشوم شامل دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې دفتر یا یوناما د دې ملکیانو وژنه غندلې او په ټینګه غواړي چې د ملکي خلکو د ژوند ساتنه باید وشي. د یوناما ویاندې نیلاب مبارز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
متاسفانه چې یو ځل بیا د غور ولایت کې ځینې ملکي کسان وژل شوي دي، نه یوازې په غور کې، په زیات ولایتونو کې دغه پېښې راپېښې شوي دي. مثلا د پکتیکا قضیه، د پروان قضیه، د شکل باندې په کابل کې او نور ولایتونو کې هم داسې پېښې شوي دي چې ملکیان پکې یا وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي. دا واقعا د مونږ د نگرانۍ سبب او لامل دی. موږ ټولو هغه ځواکونه چې په دغو لخطو کې ښکېل دي، دا غوښتنه لرو چې هر څومره چې کېږي د ملکي خلکو د افادت لپاره خپل تدابیر ونیسي.
په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له افغان حکومت څخه غواړي چې د ملکیانو قاتلان باید پیدا او عدالت ته دې وړاندې کړي. د دې کمیسون اجرایي رئیس محمد موسی ازادي راډیو ته د مسلې په اړه ویل د ملکي خلکو د حفاظت لپاره باید جدي ګامونه پورته شي.
اگر طالبا و یا هر ګروه دیگر مرتکب عمل شدن اینا پاسخگو هستند.
دا کار که طالبانو او یا بل کوم ډلې کړی وي هغه باید ځواب ووي. د ارګون پیخه تر ټولو ناوړه پیخه وه او دا د غور حادثه چې شوې د خي چې د افغانستان دښمنان جغرافیایي محدودیت ته نه ګوري او د ټولو افغانانو پر ضد عمل کوي. په دې توګه د افغانستان خلک او حکومت باید په ګډه جدي خبرګون وخی. زه فکر کوم د خلکو د قاتلانو پر وړاندې نرمښت بس دی. جمهور رئیس حامد کرزی هم په غور ولایت کې د ملکیانو وژنه غندلې او دای یو غیر انساني عمل بللی دی. د جمهور رئیس اعلامیه وای ښاغلی کرزی امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې دا مسله باید په جدي ډول تعقیب کړي. د غور ولایت چارواکو د ملکیانو د دې وژنې پړه پر طالبانو اچولې خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ومنل چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې په افغانستان کې د جګړې لشکيلو خو وغښتل د ملکیانو ساتنې ته پام وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له افغان حکومت نه وغښتل چې د غور ولایت د حمله عاملان ونیسي او سزا دې ورکړي. اوس به فریبا ظاهر راتوي چې په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د خبريالانو د دفاع کمیټې د خپلې نشې په ورستۍ غړنه کې د یو بهرني خبريال د وژنې او دبل د ټپي کې دوه پاړه د یو پولیس محاکمې ته اشاره کوي او وايي دا د افغانستان د قضایي سیستم یو مثبت کان دی خو کامیابی نه ګڼل کېږي. د کابل په ولایت کې یوې محکمې ته نقیب الله په نوم پولیس د یوې خبريالې او د هغې د همکار د وژلو په تور په اعدام محکوم کړ. د خبريالانو د دفاع ټولنې نشریه لیکي که څه هم دغه کمیټه د اعدام د سزا سره موافقه نه ده خو وايي لږ تر لږه د افغانستان په څېر هیواد کې د عدالت د پلي کېدو لپاره یو ګام واخیستل سو او د یوې خبريالې قاتل محاکمه سو. نشریه لیکي له 1992 کال وروسته چې دغه کمیټې په افغانستان کې فعالیت پیل کړی تر اوسه شپږویشت کورنۍ او نړیوال خبريالان په وخت کې وژل سوی دي خو دا لمړی ځل دی چې د یو خبريال د قتل په قضیه کې عدالت پلی کېږي. دغه نشریه زیاتوي یو موضوع د اندېښنې وړ ده، هغه دا چې کله یو خبريال د قانون د پلي کوونکي او یا هغه کس لخوا وژل کېږي چې باید د یې ساتلی وای نو پوښتنه ده چې څوک به د دغو خبريالانو ساتنه کوي. د لیکوال په باور د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې اساسي قربانیان کورنۍ خبريالان وي خو افغانستان هغه هیواد دی چې ډیری بهرني خبريالان پکې د تاوتریخوالي قرباني کیږي. لیکوال زیاتوي په دغه هیواد کې د وژل سوي خبريالانو 90% یې بهرنیان دي. د جین سټیفنس په نوم نشریه بیا په خپل یو مطلب کې د افغانستان په اړه په یو بل موضوع راخسته او لیکي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د دغو ځواکونو داسې وسایل او تجهیزات په افغانستان کې پاتې شي چې میلیاردونه ډالر ارزښت لري. د دغه نشریه په وینا امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې پوځي فعالیت درلود او د روان کال په پای کې په یو وار په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 100,000 ته راکموي. نشریه پوښتي چې د هغو تجهیزاتو او وسایلو برخلیک به څنګه سي چې امریکایي قواوو په افغانستان کې کار ترې اخیست. د نشریه په لیکنه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د شاوخوا 15 میلیارد ډالر په ارزښت پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې سي. نشریه زیاتوي یو شمیر دغه وسلې مهمات او تجهیزات زړه سوي دي خو د هغوی د انتقال لپاره هم میلیاردونه ډالره پکار دي. اوس باید امریکا پریکړه وکړي چې آیا دغه تجهیزات تخریبوي، انتقالوي او یا په هغه ډول چې دی په افغانستان کې ساتي. شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تازه راپورونه او خبرونه د ازادي رادیو پر فیسبوک پانه هم لوستلی سي چې پته یې د facebook.com/azadirradio.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د نورستان په دوو ولسوالیو وان توایګل او کامدیش کې لاري بندې دي. خلک وای د لاري بندېدو د دوی ژوند تریخ کړی دی. په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري دغه مسله تعقیب کړي، را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. انوري صاحب، سهار په خیر. د لاري پر بندېدو وختونه اوړي، ولې نه پرنيستل کیږي؟
سلام تاسو او درنو اوریدونکو ته زه هم سلامونه وړاندې کوم. دغه د وان تو اګل ولسوالۍ نچې کومې لارې کلو ته تللي، ارنس ته تللي دي، کلایګل او نورو سیمو ته تللي دي. دا د یوې هفتې را په دې خوا حکومتي مسؤلینو پولیسو بندې کړي دي، او موږ چې څومره پوښتنه کړې خلکو سره، ولسي خلکو سره، هغوی وایي چې پولیس هیڅوک نه پرېږدي چې موټر کې سودا وي، چې خوراکي مواد یا نور شیونه وي. چې تېره ورځ ماته د نورستان استازي په ولسي جرګه کې مولوي احمدالله واحد ټلیفون وکړ، هغه وایي چې یو مریض را روان کړی و د ارنس نه، او په لاره کې د موټرو د نشتوالي او د لارې د بندېدو له امله هغه وفات شو، یعنې ډاکټر ته ونه رسېده. همدارنګه خوراکي مواد د حکومت لخوانه نه پرېښودل کېږي. ما د همدارنګه والي سره خبرې وکړلې، حافظ عبدالقیم سره، چې دغه لاره ولې بنده ده. هغه وویل چې په کلیګل کلي کې زمونږ یو دیني عالم چې مولوي عبدالاکبر نومېده، هغه وسله والو وواژه، هغه بم یې ورباندې والو. زه جومات ته تللو، تفسیر د قرآن کریم کوو، خو لاره کې ورته بم یې ښودل شوی، هغه والوزاوه. نو په همدې اساس باندې چې تر څو په خلکو باندې مخالفین باندې فشار راشي، هغه ویل چې موږ لاره بنده کړې وه، خو موږ خپلو ولسوال او امنیت قمندان ته ویل په سیمه کې چې لاره خوشي کړي. خو پرون هم چې ما خبرې وکړلې ولسوال سره، مولوي رحمت الله رحمت سره، هغه وایي چې لاره بنده ده اوسم، او موږ په دې خاطر باندې لاره بنده کړې تر څو په مخالفینو باندې فشار راشي او د ساحې نه ووځي.
بل انور صاحب، خو زیات کسان دا وایي چې د لارې بندېدل د مخالفانو مخنیوی نه کوي. په سیمه کې یا په دې ولایت کې خپل خلک او قومي مشران څه پیشنهاد کوي دولت ته چې بدیل لار څه ده په دې برخه کې؟
خلک وایي چې جنگ د دولت او د مخالفینو ترمنځ دی، باید د خپل منځ کې سره چې څه کوي، که په چا لار بندې او که هر څه کوي، خپل منځ کې سره د خپل کار لري. ولسي خلکو ته ذهن نه رسېږي، ځکه هلته په زرګونو ماشومان دي، زنانه دي، سپینګیرې دي، ضعیفه خلک دي. او بل د روژې میاشت وه، همدارنګه دوه ورځې یا یو ورځ وروسته اختر یې وړوکې، نو دې لپاره چې دوی احمالات ان کې کورونو ته مواد یې نیسي، نو ډېر مشکلات یې خلک وایي چې موږ ته لاره خوشي کړي، او وسلوال مخالفین او دوی په خپل منځ کې سره چې څه کوي کوي دي، خو زور دې ولس ته نه وباسي. همدارنګه صالح صاحب د کامدیش کې د برګي مکان ته تللې لاره کې هم والی وایي او نور خلک وایي چې د څو کالونو را په دې خوا وسلوالو طالبانو پاټکونه اچولي دي، او خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خوراکي مواد یا نور شیان انتقال کړي، او هلته خلک خپل ژوند پر مخ بوځي. د دې په وجه باندې وایي چې د ملي پیوستون پروګرامونه، همدارنګه نور شیان ډېر د بیا بادي پروګرامونه په ټپه باندې ولاړ دي، او دوی اجازه نه ورکوي. او طالبان وایي چې په کامدیش کې یوازې موږ د دولتي خلکو سره کار لرو، د هغوی پر وړاندې مو لاره بنده کړې ده، او بل چا سره زموږ کار نشته. همدارنګه د تیرو وو کالونو تقریبا د پارون د تللې لار په د کونړ په چپې درې ولسوالۍ د ګلسلک په سیمه کې وسلوالو طالبانو بندول، او په دې نوم باندې چې هلته حکومت ته اکمالات کېږي، کله کله په کې داسې خلک را ووتل سړک ته چې هلته به د ولسي خلکو مالونه چور کړو. نو هغه خو په دغه تېر پسرلي کې لاره خلاصه شوه پارون ته، او اوس یوازې دغه پوان ټریډل کې خپل حکومت بند کړی ده، او په کامبیش کې چې برګي مکان ته کمال راتللی ده، دا وسلوار مخالفینو په مشکلات پیدا کړی دي. د خلکو پیشنهاد دا صالح صاحب چې باید خلکو باندې رحم وکړي شي په ولس باندې، او دواړه خواوې ورته احترام وکړي، او ولس ته نه په جګړو کې زیان ورسي، او نه هم په دغسې د یو بل نه د انتقام اخیستلو کې چې یو بل باندې لارې بندې او هغې زور ټول ولس ته رسېږي، باید د دې نه لاس.
ډېره مننه روح الله انوري و په کونړ کې. له ده څخه مو واوریدل چې د نورستان په دوو ولسوالیو وان تویګل او کامدیش کې لارې بندې دي. خلک وایي چې پولیسو دغه لارې بندې کړې دي. هلته خوراکي مواد په کمېدو دي، او خلک شکایت کوي چې ناروغان پر وخت صحي مرکزونو ته نه رسېږي. په فراه ولایت کې خلک اندېښنه لري چې د اختر په درشل کې شایي چې ناامني زیاته سي. دوی وایي دا اندېښنه ځکه ورسره ده چې د دې ولایت په څو ولسوالیو کې جګړو شدت موندلی دی. احمد شاه فطرت نور تفصیل وړاندې کوي. فطرت صاحب، ستاسو دې هم سهار په خیر وي. څومره جدي ګڼل کېږي دغه اندېښنې؟
مانه سره چې تاسو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویل، په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده، چې موږ په دې اړه چې خبرې کړي یو اصلي لامل د هلمند ولایت ناامني ده، ځکه چې دا هغه ځای هم ویل کېږي مخالفان فراه ولایت راغلي. دا هم د فراه ولایت ګلستان بالا بلوک پشترو د خاکسفید ولسوالۍ کې وسوال مخالفان ډېر شوي دي. او هغه ویل چې داسې ورځ نشته چې هلته پر پوستو او پر نورو ځایونو برید ونه کړي. نو له همدې امله خلک ډېر اندېښمن کړي. که څه هم د فراه په ښار کې په دې وروستیو ورځو کې صنعتي امنیتي تدابیر ډېر نیول شوي دي او خلک صنعتي ډاډمن دي. ولې د دوی د طالبانو حضور په ځینې ولسوالیو کې خلک اندېښمن کړي او وایي چې باید د دې ته پاملرنه وشي تر څو په اخر کې د دوی امنیت سم ونیول شي. د فراه ولایت امنیتي چارواکو یو غونډه هم نیولې وه تېره ورځ چې په هغه کې په ځینو ټکو ټینګار وشي. او همدا ټکی دا و چې په ښار کې به د اختر په درې ورځو کې موټرسایکلونه بندېږي او همداشان هغه موټرونه چې اسناد نه لري هغه به هم درول کېږي. چې دا هم د خلکو د غبرګون سره مخامخ شو، ځکه چې فراه کې تاسو خبر یاست اکثره موټرونه اسناد نه لري او همداشان دلته ډېر خلک د موټرسایکلونو څخه استفاده کوي. نو وبل دلته چې دغه تدابیر څومره کولای شي چې امنیت ډاډمن کړي په فراه کې.
احمد شاه فطرت وو په فراه ولایت کې ومرو دل چې په دې ولایت کې خلک اندېښنه لري چې شای د اختر په درشل کې ناامني زیاته سي. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماشام تر او بجو ورسته اوریدلای سي. د هلمند د ولی ویاند وی چې د دې ولایت د سنگین ولسوالی په ناکرو رسیمو کې لمړنۍ عملیاتو نتیجه نه دا ورکړي، ځکه د دولت وسلواله مخالفانو زیات ماینونه ایښې دي. عمر ځواک ازادي رادیو ته ول چې امنیتي ځواکونو په تازه عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
تقریبا باندې یو میاشت وړاندې وسلواله مخالفینو د سنگین ولسوالۍ په ځینو ساحاتو باندې په ځینو سیمو باندې خپل ترزونه وکړل، خپل حملې وکړلې او هغه سیمو کې خپل تحرکات شروع کړل. نو په دې اساس سره اوس هم اوس هغه نه موږ عملیات پیل شول چې په هغو سیمو کې جریان درلود. بالاخره هغه عملیات پای ته ورسېدل او کومه داسې خاصه نتیجه نه وه، که خو بیا هم موږ اوسني عملیات چې تقریبا څو ورځې وړاندې شروع شوي دي اوس په هغه ساحاتو کې چې مخالفینو تارونونه کړي وو، کاروان کلا سیمه وه، بوستان زو، کچې زو، مسې زو، هغه لرې پرتې ساحې وې چې له هغو ځای څخه یې تحرکات کول، په هماغه ځایونو کې خپل عملیات شروع کړي دي. اوس هم عملیات په هماغه ساحو کې روان دي او په ډېر دقیق او منظم شکل باندې هغه ماینونه دغه ځای څخه انجینري کیم لګیا دی ور باندې مشغول دي، تر څو هماغه ساحې په مکمله توګه د ماینونو له څخه پاکې کړي او په هغه ځایونو کې بېرته خپل هغه کسان چې هغو ځای څخه ماجستي دي بېرته خپل کورونو ته ستانه شي.
حتماً بل دې سیمو څخه ډېر خلک بېځایه شوي وي. د هغوی شمېر څومره دی او هغوی چیرته تللي دي؟
موږ ټول تعداد د اولې جګړې نه تر اخرې صحنې پورې درې زره کورنۍ راځي چې شمالي سیمو څخه راکډوال شوي دي او د هغو لپاره مرستې همدا اوس هم جریان لري چې څو دقیقې وړاندې هم هغه کسان چې هغه سیمو څخه د جنګ جګړې له سیمو څخه مهاجر شوي دي د هغوی لپاره موږ مرستې راجلب کړې دي. او همداشان په هغه ساحو کې چې اوس عملیات روان دي هغه ساحې مکمل وضعیت یې تر کنټرول لاندې دی او انشاءالله ډېر به زر دغه ساحې پاک شوي شي او بشپړ عملیان پکې قایم شي.
عملیات همیشه کیږي هم د سیمې چې تاسو یادې کړئ، مثلا ساروان کلا د سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې نه دی، خو کله چې امنیتي ځواکونه ورشي د منطقې تاسیس شي امنیتي ځواکونه خو د تل لپاره نه شي پاتې کېدای، دوی بیرته وزي، بیرته طالبان راځي. د دې لپاره یو اساسي حل لار څه ده؟
په دې ځای کې باید بشپړ عملیات ترسره کېدل نو ورسته باید منظم شکل باندې کمربند واچول شي او په هغه ځایونو کې منظم پوستې ځای پر ځای شي. په اساسي توګه باندې په هغه ځای کې هغه امنیتي ځواکونه چې په ځای کې باید ځای پر ځای وي تشکیل ورکړل شي، تر څو دغه ولسوالۍ ساحه نوره هم پراخه شي او هغه ځایونو کې چې مخالفین تحرکات له هغه ساحو څخه کوي بشپړ عملیات او په بشپړه توګه کمربند واچول شي.
د هلمند د والی ویان عمر ځواک چې د سنگین ولسوالۍ د پوځي عملیاتو په اړه معلومات راکول، څه باندې یو میاشت کېږي چې افغان قواوې د سنگین ولسوالۍ په څو برخو کې له بهرنیو او دغرز افغان وسلوالو سره په جګړه بوختي. په کندز کې هغه لس کلنه انجلۍ له امن کور نه د هغې کورنۍ ته وسپارل سوه چې ادعا کېږي د جومات ملا امام ورباندې جنسي تیری کړی دی. ویل کېږي په دې موده کې یو شمېر کسانو د امن کور مشرې ته هم ګواښونه کړي دي. د انجلۍ کورنۍ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دوی غواړي دغه انجلۍ ووژني. اجمل آریان رپورټ لري.
د جنسي تیری ښکار ګرځېدلې انجلۍ برېښنا نومېږي، لس کاله عمر لري او په ښوونځي کې د څلورم ټولګي زده کوونکې ده. په نوموړې انجلۍ باندې د کندز ښار دویمې ناحیې پورې مربوط تیالتي ګنبد په سیمه کې د سور میاشتې په یولسمه نېټه هغه مهال د جومات ملا امام لخوا پرې جنسي تیری شوی و. کله چې ملا امام نور ماشومان یې له سبق څخه رخصت کړل او برېښنا یې د جومات د جارو کولو په بهانه راتمه کړې وه. له پیښې وروسته دا انجلۍ د کورنۍ لخوا یې د کندز ښار مرکزي روغتون ته لېږدول شوې وه. د کندز د حوزوي روغتون ډاکټر عبدالقدوس میاخیر هم تایید کړې و چې پر دې انجلۍ جنسي تیری شوی دی. د دغه انجلۍ پلار نجم الدین له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ما خپل لور جماعت ته په دې خاطر لېږلې وه چې دینی مسایل زده کړي، هلته دغه بدبخته ملا امام ورباندې جنسي تیری کړی و. بیا مې شفاخانه ته راوسته، دوه ورځې زما لور په شفاخانه کې وه. بیا وروسته هغه د کندز امن کور ته ولېږدول شوه، خو کله چې محکمه دایر شوله انجلۍ د امن کور لخوا کابل ته لېږدول شوې وه. د هغه په وینا چې بیا کابل ته تللی د ښځو چارو وزارت ته عریضه کړې چې د هغه لور بیرته ورکړي. د ښځو وزارت امر ورکړی د کندز په امن کور، خو کله چې د امن کور ته ورغلی هغوی بهانه کوله او انجلۍ یې موږ ته نه راکوله. نجم الدین وایي چې ده د خپل یو جرو ځمکه ګیراو کړې، همدارنګه خپل دوه غوایي خرڅ کړي او هغه روپۍ د کابل د تګ او راتګ په کرایه مصرف کړي چې بالاخره خپل لور ترلاسه کړي.
خو
سره له دې وزارت امر د امن کور موږ ته انجلۍ نه راکوله. بیا مو د کندز ولایت عریضه وکړه، هغوی سرندوالۍ ته هدایت وکړ، سرندوالۍ بیا په قومندانۍ باندې امر وکړ، قومندانۍ انجلۍ موږ ته تسلیم کړه. ولې به موږ خپل اولاد وژنو؟ اوس مهال موږ خپل لور په کور کې لکه ګل غوندې ساتو. دا د امن کور خبرې وې چې ګواکې د انجلۍ مور او پلار انجلۍ وژني، موږ ولې خپله ماشومه لور ووژنو؟ نوموړی د کندز د امن کور یې په دوه مخۍ تورن کړ. هغه زیاتوي چې د امن کور له ملا امین څخه ملاتړ کوي، ځکه د امن کور مشره له ملا امین سره قومي ارتباطات لري. هغه دا هم وویل چې د امن کور پرته د دوی له اجازې او مشورې د هغه د لور دوسیه یې کابل ته تبدیله کړې. دی وایي چې موږ دومره مالي امکانات نه لرو چې کابل ته تګ او راتګ وکړو، زموږ دوسیه دې بیرته د کندز ولایت ته راانتقال کړي. د برېښنا پلار د افغانستان دولت څخه غواړي چې باید دغه ملا امام ته د اعدام حکم ورکړي، کوم چې د ده پر لور یې جنسي تیری کړی. د کندز د امن کور مشره ډاکټر حسینه سروري وایي، کله چې موږ د رسنیو له طریقه خبر شو د کندز روغتون ته ولاړو چې انجلۍ دوه ورځې هلته بستر وه، او د انجلۍ مور ویل چې که چیرې موږ دا بیرته کلي ته بوزو هلته امکان لري چې دا انجلۍ د کورنۍ لخوا ووژل شي. موږ بیا دغه موضوع د ښځو چارو ریاست او بشري حقونو کمیسیون سره تعقیب کړه. بیا مو د کندز امنی قوماندانۍ ته مراجعه وکړه، هغوی هم دا وویل چې که چیرې دا انجلۍ اوس مهال بیرته کلي ته انتقال شي امکان لري چې دا ووژني، ځکه د کلي خلک ډېر احساساتي وو. بیا موږ د قوماندانۍ یو رسمي مکتوب پر اساس انجلۍ مو د امن کور ته راوسته. سرورې زیاتوي، کله چې انجلۍ مو د امن کور ته راوسته د انجلۍ روغتیایي وضعیت ډېر خراب و.
روز جمع وضعیت دختر به اندازه خراب شد، همون چیزی که اونا پیش بینی کرده بودن همون حالت
د جمع پوره د انجلۍ وضعیت خراب شو. سرنګه چې هغوی ویلی وو هماغه شان ته حالت انجلۍ ته رامنځته شو، زه مجبور شوم پرته له دې چې څوک خبر کړم انجلۍ مې کابل ته ولېږدوله. بیا هلته زموږ مرکزي دفتر انجلۍ په کیور انټرنیشنل روغتون کې بستر کړه. د دولس ورځو لپاره انجلۍ هلته بستر وه. د هغې په خبره د یو څو وختو لپاره انجلۍ په کابل کې وه. په همدې موده کې د انجلۍ کورنۍ د امن کور مشره یې ډېره پتنګه کړې وه. همدارنګه هغه وایي په سیمه کې غیر مسؤولو وسلوالو او ملایانو لخوا ګواښل شوې هم ده. ډاکټر سروري وایي چې یو شمېر جګپوړي دولتي چارواکي او همدارنګه یو شمېر ملایان هم له دغه ملا امام څخه په غیر مستقیمه توګه ملاتړ کوي. حسینه همداراز وایي چې ملایانو هغې ګواښلې وه چې ګواکې دوی د ملایانو نوم بد کړی او له دې یې غوښتلي وو چې انجلۍ رسنیو ته حاضره کړي چې ووایي ملا پر دې جنسي تیری نه ده کړی. هغه زیاتوي چې ملایانو ویلي وو چې دې انجلۍ په خپله خوښه له ملا سره دا کار کړی او انجلۍ هم ولس کلنه ده، باید بیرته همدې ملا امین ته نکاح شي. هغه وایي چې دا هیڅ انساني منطق نه مني چې هغه انجلۍ به ولس کلنه وي، انجلۍ د لسو کلو عمر لري. سروري د انجلۍ د پلار تورونه ردوي چې ګواکې نوموړی د ملا امین ملاتړ کوي او له هغه سره به قومي اړیکې لري. بلخوا د کندز د امنیت قوماندانۍ د جنایي جرمونو مدیریت مشر ویس الدین تلاش له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی هغه انجلۍ مور او پلار ته یې له ضمانت اخیستو وروسته ورکړې ده.
پدرش و مامایش و در مجموع پنج نفر از اقارب
پلار مامای او پټول کې د برېښنا 15 تنه نږدې خپلوان حاضر شول او وی ویل چې اوس مهال برېښنا ته هیڅ ډول ګواښ متوجه نه ده. موږ بل اخره د استیناف سرندوالی او د ولایت مقام هدایت پر اساس وروسته له 15 نفرو څخه په ضمانت اخیستو سره انجلۍ مو خپل مور او پلار ته تسلیم کړه. هغه زیاتوي د دغه انجلۍ ساتنه په داسې یو ټولنه کې چیرې چې منطقوي رسم رواج او سنتي پرېکړې پر ځای پاتې وي ډېر ستونزمن کار ده. دا لا روښانه نه ده چې په راتلونکي کې د برېښنا برخلیک به څه ډول وي. دا هغه پوښتنه ده چې د وخت په تېرېدو سره به یې ځواب روښانه شي.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د سهار 8:30 دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله ستنګزي نه اوري.
سپینا مانی وای ولسمشر براک اوباما د افغانستان د جمهوریت ریاست له دوو کاندیدانو سره ټلیفوني خبري وکړي او په ټینګ ورڅخه وغوښتل چې د جمهوریت ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو د رایو د سختي او ټکنۍ څېړنې په جریان کې باید ملي وحدت وساتي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یوناما له افغان دولت وغوښتل چې د ملکیانو قاتلین باید د قانون منګولو ته وسپاري. په کابل کې د یوناما ویاندی نیلاب مبارز په غور ولایت کې د وړ مشپې په پیښه کې د 14 ملکیانو د وژل کېدو په عکس العمل کې له ازادي راډیو سره دا خبري وکړي. د کابل امنیتي مسؤلانو تایید کړ چې نن سهار په کابل ښار کې په 14 کې د ملي اردو یو افسر وژل شوی او یو بل ټپي دی. راپورونه وایي اسرائیل په غزه کې 12 ساعته اوربند اعلان کړی. اسرائیل دغه اقدام وروسته تر هغې وکړ چې د اوږد مهالي اوربند لپاره د امریکا وړاندیز رد کړ. او د امریکا دفاع وزارت د جمعې پر ورځ ویل دوی باور لري چې روسیه به د یوکرین په ختیځ کې روس پلوي بلتون غوښتونکو ته د توغندیو توغولو بیلابیل سیستمونه ورکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش یو ځل بیا په افغانستان کې د مرستو د ضایع کېدو خبره را برسېره کړې ده. جان سوپ کې چې اداره د امریکا د حکومت د مرستو پر پروژو څارنه کوي وایي غیر ضروري پروژو د افغانستان لپاره د امریکا لسګونه میلیارد ډالر مرستې بې ګټې کړې دي. دی همدارز یادونه کوي چې په دې پروژو کې د لومړي توبونو په اړه له افغانانو څخه پوښتنه نه ده سوې. د احمد تکل په رپورټ کې نور جزئیات واوري.
جان سوپ کو په داسې یو هیواد کې چې سمندر ته لار نه لري د چټکو کشتیو او داسې الوتکو پیرل چې په هوایي ډګرونو کې زنګ وهلي او په داسې حال کې چې افغانان غنمینه ډوډۍ نشي موندلی د سویابین د کروندو ترویج په هغو مواردو کې یادوي چې په افغانستان کې د بیا رغونې لپاره د امریکا څخه باندې 103 میلیارد ډالر مرستې بې اغېزې کړې دي. په افغانستان کې د بیرغونې په چارو کې د امریکا سرمفتش او د د مفتشانو 200 کسیز ډله هڅه کوي هغه مرستې چې امریکا له افغانستان سره کوي له ځای کېدو وژغوري او همدارس په دې برخه کې د فساد پر قضیو رڼا اچوي. خغلی سوپ کوله فرانس پرس خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي ل 2000 لومړی کال رئیس د روان کال تر پایه له افغانستان سره د مالی مرستو کچه له هغې اندازې اوړي چې امریکا د مارشل پلان په نوم د پروګرام په ترڅ کې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپا د اقتصادي بیارغونې لپاره ولګولې. د اقتصادي چارو کارپو د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مسول ازرخ حافظي په دې نظر دی چې د څه باندې 100 میلیارد ډالر مرستو موثریت په 100 کې 100 تر 15 زیات نه دی. ښاغلی حافظي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې عوامل روښانه کړل.
د افغانستان اقتصادي واقعیتونه په پام کې نیول شوي نه وو او دغه معلومېدل چې دوی په هغه باندې هیڅ پوه نه دي. الالکثر دوی هغه پروژې دلته په واسطه پرې کړې دي چې په دا جنوبي امریکا کې په ګواتیمالا کې تدبیر شوی وو. په کټ مټه هغه شی دلته هغه کول حال دا چې دلته شرایط سخت کوي اوبه آب هوا غوښتنې اقتصادي واقعیتونه ټولنیز واقعیتونه او تاریخي واقعیتونه سره فرق لري. د ټول څخه مهمه خبره دغه وه چې دلته داسې یو حکومت چې ملي وړاندیزونه ولري هم موجود نه و.
سوبکو فرانس پرستویلی ډېرې پیسې پر سامورلارو هم لګیدلی خو ډېرې نورې چې اندازې خای میلیارډونو ډالرو ته ورسیږي هسه ضایع شوې دي. نو موري وای د امریکا په مرستو داسې خوونځي چې ډېر ژر ویجاړ شوی داسې کلینیکونه چې ډاکټر نه لري او داسې سړکونه چې سم دستي وران شوی رغول شوې دي. د زیاتوي چې خورا ډېرې پیسې په ډېرې چټکۍ سره او په ډېر کوچني هیواد کې لګیدلی. امریکایي سرمفتش وایي د مرستو د پروژو په اړه له افغانانو څخه پوښتنه نه ده شوې او امریکایي چارواکو تل داسې فکر کړی چې د افغانانو پر اړتیاو دوی تر افغانانو ښه پوهیږي. جان سوپ کو وایي موږ ډېرې ښې نظریې درلودې خو هېڅکله موږ له افغانانو سره د هغو په اړه خبرې ونه کړې. دی د سویابین د کرنې ترویج د مثال په توګه یادوي او وایي افغانان دا بوټی نه کری، نه یې خوښیږي، نه یې خوري او نه یې د خرڅلاو بازار لري. خو افغان کارپو ازرخ شافزی وایي چې حتی هغه پروژې چې د افغانانو نظر هم پکې اخیستل شوی د فساد له کبله بریالۍ نه وي.
متاسفانه په برخه کې چې افغانستان پښتنه شوی دي دوی هم نه دي توانېدلی چې دغه سې دقیق مشخص لکه چې په آلمان کې وشو پس له دوهم نړیوال جګړه او په جاپان کې وشو دغه سې دقیق نظر چې د اقتصادي ودې لپاره ضروري وي د افغانانو لخوا د حکومت لخوا او قاین زمان د انجوګانو لخوا هم نه دي ورکړل شوي. دلته ډېر فاسد کړی د خارجیان افغان کړیو سره یو ځای شول د دغه پیسو د ستاله لپاره او چور لپاره ورودنګل.
په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د چارو سر مفتش جان سوپکو همداراز ویره لري چې د 2018 کال په پای کې چې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان وځي نو د امریکا پر مرستو په څارنه کې به نور کموالی هم راشي او دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن وایي له افغانستان سره مرستو ته به دوام ورکړي. جان سوپکو وویل د دې مقصد پر افغانانو د امریکا د مرستو بندول نه دي، خو د هغو شپږ یا اته میلیارد ډالرو کلنیو مرستو د لګښت د څرنګوالي په اړه چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان ستان لپاره په پام کې دي اندېښنه څرګنده کړه.
او سم د منځنی ختیځ وضعیت سیړو د ملګرو ملتونو سرمنشي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون هڅه وکړه د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند ټینګ کړي، خو په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات اتلم سمي ورځې ته داخل سول او په همدې ورځ په لویدیځ غاړه کې 15 تنه فلسطینیان د اسرائیل ایز وکونو ضد مظاهرو کې ووژل سول. د فرانسې خبری آژانس په حواله تجزیات له جانقال کوزین اوري.
د اسرائیل پوز وای له حماس سره د اوربان ټینګولو له هلو زلو سره سره دوی د جمعې پورز په غزه کې له اتیاو زیاتو هدفونو باندې حمله وکړي او حماس جنگلیو هم پر اسرائیلو 50 توغندې وښتل. فلسطینی چارواکي وای اسرائیل په غزه کې د اسلامي جهاد د ډلې د یو مشر د کور په ګډون په ډیر شکرونو بمباري وکړي. په حمله کې د اسلامي جهاد د ډلې مشر او د هغه ځامن ووژل شول. اسرائیل غواړي د حماس د توغندې وشتلو توان او د غرض د هغوی تورنونه چې د حملو په مقصد ورڅخه کار اخلي له منځه یوسي. حماس غواړي پر اسرائیل او مصر فشار واچوي چې د غزې د پولو و کلنه محاصره ختمه کړي. روانه جګړه په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سخته جګړه بلل شوې چې تر اوسه پکې 828 تنه فلسطینیان وژل شوي او له 5200 زیات ټپیان دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د وژل شوو او ټپیانو اکثریت ملکیان دي. د جولای د اتمی راهیسی اته دیش سره اسرائیلان وژل شوی چې په دوی کې 15 دیش اسکر، 2 تنه ملکیان او یو تایلندی بزګر شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پورز هڅه وکړه چې د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربند ټینګ کړي. د دوه ځلې په قاهره کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي بان کیمون او د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری سره وکتل او په ټلیفون کې له قطري مشرانو سره چې د حماس منځګړتوب کوي هم خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو هم د جمعې پورز د قطر په مرکز دوحه کې د حماس د سیاسي مشر خالد مشال سره وکتل او د اوربند په اړه خبرې وکړې. د اسرائیل امنیتي کابینې د جمعې په ماښام وویل د جان کیری لخوا د اوربند وړاندیز رد کړ. د اسرائیل د حکومت یو ویاند وویل اسرائیل په وړاندیز کې بدلون نه غواړي. د وړاندیز جزئیات نه دي په ډاګه شوي. حماس هم تر اوسه د اوربند د وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. لبلې خوا ایرانیانو د جمعې پورز په مرکز تهران او نور شاوخوا وسو خارونو او خارګوټو کې د قدس ورز ولمنځله. په تهران کې له نهو بیلابیلو نقطو څخه تهران پوهنتون ته راټولو شو خلکو له ځان سره بیرغونه او شعارونه وړل چې په ځینو لیکل شوي وو مرګ پر اسرائیل، مرګ پر امریکا. ایران د حماس د ډلې چې په غزې واکمنه ده ملاتړ کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د تهران مظاهره کوونکو ته په وینا کې ویل اسلامي نړۍ باید دا ورځ د اسرائیلو پر ضد د قهر، کرکه، اتحاد او مقاومت ورځ اعلان کړي. دوی ویل نړۍ غواړي چې د غزې محاصره باید لری شي، د رفح بندر باید خلاص شي او په غزې باندې حمله باید بند شي ترڅو خلک عادي ژوند وکړي. ایران اسرائیل پر رسمیت نه پیژني او د فلسطینی اسلامي ډلو ملاتړ کوي. په لبنان کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله وروسته له ډېرې مودې د جمعې په ورځ په عام محضر کې راڅرګند شو. د قدس د ورځې مظاهره کوونکو ته په بیروت کې وینا وکړه او د غزې له خلکو سره یې پیوستون څرګند کړ. د حزب الله مشر په وینا کې وویل فلسطین لا هم په اسلامي نړۍ کې اصلي داعیه ده. د ترکیې او اسرائیل اړیکې هم د غزې د روانو حالاتو له امله خړپړ شوې دي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بولن آرنچ وویل لکه ورځ چې اسرائیل پر غزې حمله پیل کړي د ترکیې او اسرائیل اړیکې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلي او په خکېدو به ډیر وخت ولګیږي. آرنج چې د صدر اعظم رجب طیب اردوغان د عدالت او پراختیا ګوند له بنسټ ایښودونکو څخه دی دغه راز وویل ترکیې تل خپل اړیکې له اسرائیلو سره د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیلو د چلند پر اساس عیار کړي دي. اسرائیل وروسته له هغې له ترکیې څخه خپل ډیپلوماتان وویستل چې په دې هیواد کې د اسرائیلو د سفارت پر ضد مظاهرې وشوي او د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان په غزه کې د اسرائیلو حملې ډله ییزه وژنه وبلله.
تازه راپور نوی اسرائیل په غزه کې 12 ساعته اوربند اعلان کړ. اسرائیل دغه اقدام روسه ترغیب وکړ چې د اوږدمهاله اوربند لپاره د امریکا وړاندیز رد کړ. دغه لنډمهاله اوربند په سیمه ییز وخت نن د سهار تر 8 بجو وروسته د اعتبار وړ دی. د حماس ډلې یو ویاند چې غزه په کنټرول کې ده وویل فلسطینی لوري هم دغه لنډمهاله اوربند مراتبي. فلسطینی مشرانو غوښتنه کړې ده چې د اسرائیل د نظامی حملو پر خلاف د غصې ورځ ولمنځل سي. دوی په فلسطین کې د اسرائیل د بریدونو پر خلاف پراخې مظاهرې وکړې. تفصیل د ملالۍ بشیر پر رپورټ کې.
په فلسطین کې مظاهره او د غصې یا قهر دورې د لمنځلو غوښتنه له هغه وروسته پیل شوه چې یو ورځ مخکې د اسرائیل په یوه حمله کې 15 تنه د شذو کوچنیانو او د ملګرو ملتونو د کارکونکو په ګډون ووژل شول. دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه چې د اسرائیل لخوا په غزه کې د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شوی پناځای په توغندوی ووشتل شو. اسرائیل ویلي دی چې د دې پیښې پلټنه کوي، خو دوی ته دا نه ده څرګنده چې دغه توغندي د اسرائیل د پوځ لخوا ووشتل شوی وو او که د حماس لخوا. د راپورونو له مخې پرون په بیت المقدس کې اسرائیلي پولیسو له 50 کالو د کښته عمر مسلمانان د الاقصی مسجد څخه راګرځول. د بیړنیو حالاتو ویان اشرف القدرا وایي د اسرائیل په یو هوایي برید کې چې د دیر البلا په نامه پر یو ښار تر سره سو، یو شپږویشت کلنه ښځه او یو حامله ښځه چې درویشت کلنه وه ووژل سوې. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین سفیر د دې سازمان امنیت شورا ته په یوه لیک کې ویلي دي چې ژر تر ژره د غزې په حق له بې پرې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه دا غوښتنه هم وکړه چې د غزې د بریدونو په اړه د تحقیقات وکړي او په دې جنایتونو کې لاس لرونکي دې عدالت ته یوړل سي. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبه په ورځ شاوخوا 10,000 فلسطینیانو د رام الله له ښاره تر بیت المقدسه لاریون کاوه چې د اسرائیلي پوځیانو لخوا تر برید لاندې راغلل. د دې برید په پایله کې درې فلسطینیان ووژل شول او تقریبا 100 کسان نور زخمیان شول. د جولای له 8 را په دې خوا چې پر غزه د اسرائیل بریدونه پیل شول، تر اوسه 804 فلسطینیان وژل شوي دي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
له ډیرو وختونو څخه په نړۍ کې ژبپوهان په دې موضوع بحثونه کوي چې آیا اقلیمي او جغرافیایي شرایط د یوې ژبې په ژغونو او آهنګ کې رول لري او که یې لري څومره یې لري. په دې وروستیو کې د امریکا د میامی پوهنتون ژبپو کالب اورت وویل چې د قفقاز په ژبو کې ځینې خاص ژغونه د دې سیمې په لوړو غرونو کې ریشه لري. د ده د څرګندونو له اقلیمي شرایطو او جغرافیایي وضعیت سره د اړیکو په باب بحثونه تاوده کړل. په لسمه میلادي پیړۍ کې یو عرب جغرافیه پوه هم د قفقاز سیمه د ژبو غربله لیوه. ویل کیږي چې د کالب اورد نظریه نه یوازې د قفقاز په ژبو صدق کوي، بلکې د هغو نادرو ژغونو په هکله هم د غور وړ ده چې اجکټیوز پیژندل کیږي. اجکټیوزونه په ګرجستاني، سرکیسیان، دوکایف، چچنیایي او نورو قفقازي ژبو کې داسې آواز لري:
ب، ت، ک، ث، چ، خ.
کالب اورد د نړۍ 1500 پته ژبې د هغو د ویونکو ځای ته په پام سره په 500 زونونو ویشلې چې نږدې 1500 متره له سمندر لوړوالی لري. په دغو لوړو زونونو کې د خاصو ژغونو له مطالعې او څېړنې داسې نتیجه اخلي:
Hypothetically, these sounds should be easier to make at higher altitudes because they require the compression.
په فرضي ډول ویل کیږي دا ژغونه په اسانه په لوړو سیمو کې خلق کېدای شي، ځکه چې نسبتاً محدودی او متراکمې هوا ته اړتیا لري او په لوړو سیمو کې د هوا فشار لږ وي. نو د دې ډول ژغونو تولید باید د چي اسانه وي. دا زمالم نه فرضیه ده. په لوړو او نسبتاً سړو سیمو کې د سړی هوا تنفس کول زیاته انرژي مصرفوي. له همدې کبله انسانان د خبرو په وخت هڅه کوي چې تر ممکنه حده خپل سږو ته د سړی هوا د ننوتو مخه ونیسي. د جرمني د لیپسیک ښار د ژبپوهنی د انستیتوت د څانګې مسؤول ماکس پلانک په دې باب وایي: د سشکاری چې د اجکټیوز ژغونو د تولید لپاره لازم نه ده چې هوا له سژووسی او له تیوریکی نظره د اوبو تبخیر هم کمی شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو د پروګرام د خبرېدو وخت سو په سلامونو مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې یو ځل بیا ستاسو ګڼ ټلیفوني پیغامونه خبرو چې پر بیلابیلو مسایلو دي. ځینې اوریدونکي وایي د ائتلافي حکومت د جوړېدو مخالف دي، څوک وایي د انتخاباتو د نتایجو پر سر د ولړ سوي کړکیچ د حل هرکلی کوي. څو نور اوریدونکو پر نورو مسایلو خپل پیغامونه ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلوو. اوریدونکو د پروګرام په پیل کې د ولسمشري د دوو کاندیدانو ترمنځ د ورستي جوړجاړي او د ملي یووالي د حکومت پر تشکیل خبرې کړې دي. نوري خبرې به لدوی وورو.
زه د کونړ د ولایت د سلطانو د ولسوالۍ نه تاسو غلام رسول خبرې کوم. سبا په پاکستان کې وټرم سید سفردا ګیلانی د قانوني اساسي پکاواله وکړو، برحاله وزیر اعظم چې کور ته لاړ او هغه ختم شو. عبدالله چې کوم سپکاوالی وکړو د ولسمشر، برحاله ولسمشر د قانوني اساسي سپکاوالی وکړو. دغه قانوني اساسي که دلته پلی نه شي نو نورو ولسونو ته به دا قانوني اساسي خدای مکه خدای مکه هم سپک شي او قانوني اساسي به شو.
روزگان ولایت رشید اساس د ولسوالۍ د ساخر د کلي د سر په تماس کې یم. ورور زموږ خاص دا دی چې اشرف غني و احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله د ولس په وینو لوبې نه کوي، د ولس په وینو دفاعت نه کوي. وروره موږ دا خواهش دی چې ګرد در بدره سوله، خاکې په سره سوله، کارونه په کپه ولاړ دي. تاسې ولې داسې کوي؟ یو سړی چې باچا شي بل دي وروره خیر سره ومباره چې ورکړي ملاتړ دي وکړي.
عبدالرحمن رحمی د کندهار ولایت څخه ډاکټر صاحب اشرف غنی او عبدالله ملاتړ د یو ملي یووالي پر حکومت باندې وکړي. نو دلته د ولس سره ډېر مشکلات موجود دي. هغه په دې معنا ورسره موجود دي چې دغه جنوب زون په زیاته کچه د ډاکټر صاحب اشرف غنی ملاتړ وکړي او خپل راووتل رایې ورکړلې او په ډېر احسان او دیموکراتیک فضا کې نړۍ ته ثابته کړله چې موږ نور جنګ نه کوو، د زورواکو د حکومت څخه موږ پناه غواړو. نو اوس د کندهار د ولس، د جنوب د ولس سره دا ویره موجوده ده چې د کوم اعلان وکړي جان کیری راغلی د امریکا څخه چې دی د ملي یووالي پر حکومت ډاکټر عبدالله سره سلاسو. موږ نه پوهیږو آیا ډاکټر صاحب ستا منطق او هدف خو تا پخوا هم دلته تکرار کړي و بار بار چې زه د ملي یووالي حکومت غواړم. د ملي یووالي حکومت خو یو مشروع حکومت دی، په دې کې موږ کومه ستونزه نه لرو. دا چې ډاکټر عبدالله مخکې ستا سره نه منل اوس یې درسره ومنل د ملي یووالي حکومت، دې ته نو موږ په کوم معنا ملي یووالي حکومت ووایو؟ دې ته باید ائتلافي حکومت وویل سي، او که ائتلافي حکومت نه وي د ولس ستونزه ډاکټر صاحب اشرف غني احمدزی ورا په میډیا ترا ووزه.
نصیب الله خان کی دروازگان ولایت تک زادول سالی تخه دا پیغام چردم رسنه کی موایو چې د اشرف غنی ټیم او د ډاکټر عبدالله ټیم وویل چې موږ د هیواد ستونزو په خاطر موږ جوړ جاړی وکي او د ملي یووالي په درنامه لاندې به حکومت جوړوو. دوی چې دا حکومت د ملي یووالي تر نامه لاندې او د هیواد د نازک حالات په کتو ته جوړوي، ځکه چې جانکیر نو راغلی دي به دا پریکړه کول او دا خوګر ته برسېدو. نو چې جانکیر راغله دې مابین کې خبرې وکړې او د افغانستان د شریفو خلکو 8 میلیونه رایې باطل شوې. دوی اوس دا فیصله کوي چې موږ د هیواد نازک حالات په کتو دا پریکړه وکړه.
د کندهار د ولایت څخه کچیری دغه ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غنی خو دواړو په ګډه یو متحد حکومت جوړ کړي نو افغانان به د یو ښه ژوند خاوندان سي او د دغه کلاوونو او مشکلاتو څخه به ووځي. او پردیو ته به دا معلومه سي چې اوس افغانان پوه سوي دي او هغه کومې دسیسې چې موږ جوړې کړې دي او هغه به هم خونسا سي. او پردي ګاونډیان په دې باندې پوسی چې اوس افغانان پله یو حکومت جوړولی شي او یو ژوند ته پرمختګ ورکولی شي.
نور کسیم افغانی هم د خوست ولایت د متون اورګل ته تاسو ته بل پیغام پرېږدم. ډاکټر عبدالله او همداشان ډاکټر صاحب اشرف غنی احمدزی د جنکیری سره په دې توافق ورسېدل چې دوی د 8 میلیونه رایو شمېرنه بیا او همداشان د څو وروسته دیو ملی حکومت جوړونه تاییدوي. زه فکر کوم چې دغه هسې دوی ملی حکومت نومر کړی د همغه ائتلافي حکومت نه وي، ځکه چې دوی د پردې تر شا نور مسایل مطرح کړي. زما فکر باندې هسې نه چې بیا افغانستان له بحران سره مخامخ کړي او دوی ائتلافي حکومت رامنځته کړي.
زارګيري دې په سموتوګه باندې وای سابلی شي تاسو ورکشي دې وروره دې خپل منځ کې درغلي سره شروع کړې تر ما باندې موږ وسو زولو بری با خلګې کارونه نسته کارونه ټول په ټاپه ولاړ دي وسلام.
نصیب الله تعالی کې دا روزګان د ولایت د غزا دولت والی څخه دا پیغام پیژما کله چې می ته رسنۍ ته خواوی در چې ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبد الله په مابین کې د جنگیر په منځ کې تو پیتلا پر دې نو ما ته دې د شرموار خبره معلومه شو، ځکه د افغانستان اته ملونه رائے دون ارزښت نه لري لکه د جنگیر یو رائے. نو موږ افغانان په دې خبره ډیر افسوس کوو چې د افغانستان رائے هیڅ وخت د اعتبار وړ نه ده. د امریکا په خوښه به یو لړ د جمهور رئیس راځي.
ما کندهار دی ولایت څخه ما ده ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله دا سوال چې آیا تاسو خبر یاست چې د ستاسو د انتخاباتي لانجې په دوران کې چې افغانان په څو نیټه شنه ډول ژوند تېروي؟ هیله کوو چې افغانان د یو هوسا ژوند خاوندان جوړ کړي او دغه مشکل او دغه تشویش د افغانانو سره سره د ستاسو د لانجې په مورد باندې دا د افغانانو څخه ایسته کړي او په دواړو باندې یو متحد او اتفاقانه حکومت جوړ کړي او پردي او ګاونډیان په دې باندې هم به وپوهېږي چې نور افغانان پوه سوي دي.
دواړو کاندیدانو نه دا تقاضا ده چې خلق دمر تفخت رائے ور کے نو بعد ہر یو کامیاب سی آغا حکومت ہو کی نہ بل دوام کاندیدان پر دی حکومت کے بعد شریک نہ کی، زکا چے دا انتخابات پر پرائی انتخابات دیر پرائی چے ہو کس منتخب کے ہوئے تاکی نہ آغا تک چے تاکل ہے نوی آغا زام کی شریک ہوئے تا بیر شرم گائے ہم دے
تمہارا بیلیم دو خود سلائیت سا حساس سر پاڑی ہے دوس نظام دوی د جوړولو اراده لري د ملي یووالي په نوم. زما په نظر چې زموږ هیڅ کله خوښ نه دی د شیپ کامله بنا موږ د دې څخه رضایت نه لرو، ځکه یوس اجرایوي پوست چې دوی ته ورکول کېږي ناکام ته دوه کله پس به په صدراعظم پوست نه اړي. ولسمشر هیڅ بې مطرحه دی د انتخاباتو څه معنا وکړه؟ یا خو د انتخابات نه وای کړي دومره مصارف یې څه شته کول؟ صدراعظم پوست چې ده ته ناکام ته ورکړل شي، یعنی ولسمشر د هیڅ په دې کې مطرح نه دی. نو موږ دغه په کامله معنا ردوو او دا نظام موږ نه جوړول غواړو.
دغه دوه کاندیدان سره جوړ شو په خپل مابینځ کې باید دغه ټول افغانانو درد په خپل ځان کې موجود وساتي، ځکه په دې خاطر چې د افغانستان هر وګړی د افغانستان په خوشحالېدو خوشحاله ده.
ورستی اوریدونکو د افغانستان او افغانانو د خوشحالۍ دو خبره کوله. ځینې اوریدونکو وایي د ولسی جرګې لخوا د وکیلانو د خوندیتوب او امتیازونو د قانون د طرحې پر تصویب خپه دي. دوی وایي وکیلانو د دې پر ځای چې د افغانستان ستونزې په پام کې نیولې وای، یوازې د خپلو امتیازونو پر زیاتولو غور کړی دی. دا او پر نورو موضوعاتو پیغامونه به له اوریدونکو واورو.
شمس لایم د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه می زنګ وهلی دی. دغه کومه صحه چې د ولسي جرګې وکیلانو په خپل ځان باندې تحلیل کړی ده چې د دې دپاره دي یو لړ پیسې او پاسپورټونه ورکول شي د وخت په زمان کې چې کچېرې دانه کول دي. د څلورو کالو په دوره کې د کندهار څلور وکیلان دي. دوی راوځي چې دغه د ولسي وګړي فرمول یا هغه مراجعه وکړي یا یې هغه سره وکړي. دروغ ولا ویلا که درته وایم څلور سره وکیلان ته لوړ واره رنگ وهلې دی. نه پر دخې لاس واره می معنا وهلې دی. نو می خو نو فکر نه دی خنې لوړ کسان ته مرور وهلې دی. په لاس واره مې پښتنه ځکه و نظم شته دی په پورته کې کوم وخت انتخابات یې کول ټلیفون به مور وکي پر دوه مګنټې به پورته کوي او چې په لاس واره ولا بلا کا پورته کوي دی نه دی.
نور کسیم افغان یم د خوست ولایت د متون اور غکل څخه تاسو ته خپل پیغام پریږدم. د ولسی جرګې غړو خاندسید کړ چې دوی د خپل ځان په نفع باندې دوی پراتون کې د خپل ځان لپاره امتیازات ټاکل دي. دغه د ولس حق دی. دوی دغه مونږ په کلکه ردوو. خدای دې وکړي چې ملي شورا او همداشان ولسمشر توشی نه کړي. دغه امتیازات د دوی لپاره نه دي. دوی په دې باندې پوهېږي چې مونږ د خلکو لپاره مونږ د ولس لپاره کوم څه نه دي کړي چې په راتلونکي کې دوی بیا هم د ځان لپاره امتیازات لټوي.
د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دغه ولسی جرګې کم کاندیدان چې اوس دغه رعایت تصویب کړی دی، دا به د دې لپاره ډېره د شرم وړ خبرې. زموږ په هېواد زموږ هېواد یو ډېر زمزپلی هېواد دی، تر اوسه ساعته پورې مې هېڅ شی وده نه ده کړې، او دوی بیا دلته په خپلو ځانو باندې پاسپورټونه و ویزې و دا تکبیق کړي چې زموږ لپاره دا امکانات یي. زموږ په هېواد کې خالد اکلیس دی چې پښې او لاسونه یې پرې کېږي، دوم وارې بیا څوک پوښتنه نه کوي حکومت یا دا د دې پر وطن باندې سر وکړی دی. او د نن په دا څلور کال دلته تېر کړل، په دا څلور کال د کندهار کښې دا څلور وکیلان دي رایه واخلي نه دی چې پر دغه ځای دې موږ دا خدمت وکړي.
نهسا یم د خوست ولایت څخه، دوه سوه درې پندر کلو اردو د لیوه یوال د نهم کنډک سرتېری یم. د پارلمان وکیلانو کښې خلکو په رایې ملنډې وهلي دي، تر اوسه پرې ملنډې وهي. یو خوا دا غلطي د ملکي خلکو ده چې دوی له رایه ورکړې، خو دوی چې رایه ورکړله د دوی ملنډې وهلي. آیا هر د پارلمان وکیل، هر امریکې کې بلډنګونه، په انډیا کې بلډنګونه، په دوبۍ کې بلډنګونه، هر هغه د ځان په ګټه لګیا دی، د ملي ګټې چا سره د کوم ګټه ګټې سوچ فکر نشته دی. ګورئ د خوست خلک اوس ګورئ د څټو د ګاردیز د خوست لوی لاروس هم خومه پرته ده چې ګردونه کوي، موټر پکې ټول خراب ولاړ وي. ایا دا د وکیلانو خدمت دی؟ ایا کوم وکیل داسې ولسوالۍ ته لاړ دی چې ولسوالۍ کې د ملکي خلکو تپوس کړی دا څه مشکل لري؟
کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. دغه د ولسي جرګې وکیلانو چې کوم قانون په خپل ځان باندې تکلیف کړی دی چې دا به زموږ لپاره به امکانات راکول کېږي، ما پاسپورټ او تنخوا دغه د نه دی دی لږ په ځانونو کښې سره وګورئ چې دلته په افغانستان کښې څه حال دی نه دی. هلته په سنګین کښې دا یوه میاشت کېږي خلک په دښتو باندې پراته دي، د یوې ګولې ډوډۍ وس نه لري.
د کندهار خبرې کوم، په کندهار کښې نن لسمه د برق نشته، روژه ده، ګرمي ده، خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. زه ستاسو د محترمو کارمندانو څخه هیله ساتم د چارواکو سره په دې اړه وغږېږئ تر څو زموږ ستونزې حل کړي. وسلام.
زه د لوګر ولایت د اجرې ولسوالۍ نه خبرې کوم، د منګل کلي نه. وروره، طالبان راځي موږ نه په زور مړۍ غواړي، ظلم کوي، پنجابیان دي، پاکستانیان دي. وروره، چای وکړو، د دولت ته ووایه چې دې غم وکړي، غور وکړي، جاتي مو کډې بار او چای وکړو. وروره، ډېره مننه د ازادۍ راکړه.
اجر لاره بنده ده، او څه مخالفین چې تېره اونۍ په اجره کښې جنګ وکړو هغه اوس ټول په تنګیو کښې سره ننوتي دي، نو د بل عملیات دغه لري تسلیمونه نیسي د جنګ لپاره، او لارې بندې دي، او خوراکي مواد کمی ده.
زه لیاقت حنفي، تاسو سره د کونړ ولایت نرم ولسوالۍ په تماس کښې یم. کار او د ټولنیزو چارو وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د معیوبینو ماشوم موږ ته ونه راکول کېږي. موږ رشید له کله ورشو راته وایي چې زی بانک ته ورشئ، زی بانک ته ورشو موږ ته وایي رشید ته ورشئ، ورور موږ ته ماشومونه ونه وله کوي.
موږ بندیان یې په ترخي کښې تقریبا نوره کله همدا دې دغه یا یو نیم کال ووتلو، نه هم څوک پوښتنه کوي او نه څوک راځي، نه هم ګوره هیله کوي. دا حکومت په خپل منځ کښې په خپلو چوکیو باندې جنګ دی، زموږ هېڅوک پرسان نه کوي، نه زموږ د څه څوک چېرې، نه موږ هیله کوي. بې ګناه یې نیولي په ټلیفون باندې تقریبا یو نیم کال، مو ته اتلس کاله قید را کړې دی. دوی خپل ورور مېلې کوي، موږ دلته پراته یو.
زه د فرا د زندان خبرې کوم. د فرا په زندان کښې ډېر ناامنیتي ده، یعنې بندیانو سره شکنجې ورکوي، ظلمونه کېږي، هر کار ورسره کېږي. ډوډۍ یې سمه نه ده، اوبه یې سمه نه دي. وروره، منه ناحقه مسلمانان را بندیان کوي، فقط د سرطان په نام د دانې د سرطان بلا راوي چې دا د دانه د سرطان د طالب خوست دانه د سرطان سوی دی، بندیان کوي چې دا طالب دی په نام ماس کښې چې دوو ښځو په کور کښې جنګ وکړي. بیا هغه بل مېړه یار یوې چې دا ریښي مېړه چې راغی تر مخه یو شکایت وکړي، وروره منه بس وایي دا دانه د سرطان د راوي یې بندي کوي.
د کونړ د ولایت نه تاسو ته په اړیکې کښې یم. د چارواکو نه په کرکه دا هیله کوم چې دغه مهاجر ورونه زمونږ افغانان ورونه دي، نه پاکستاني. که دا پاکستاني وي، پاکستان صرف او صرف پنجاب دی پاکستان. دغه زمونږ افغانان ورونه دي، د کرښې نه اخوا دېخوا زمونږ دغه افغانان ورونه دي، که هغه مردان دی، که چار سده ده، که سوات دی، که ډیر دی، دا زمونږ ټول افغانان ورونه دي.
خان د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسېدونکی، فعلاً په اردوې مېلې کښې د نورستان او کونړ د غرو په سړو او درو کښې خدمت اجرا کوم. په اردوې مېلې کښې صاحبه خدمت زه په ډېر صداقت سره اجرا کوم، بدون تنخواه اجرا کوم. صاحبه خو کوزدان کړی د کور پسې ورونه نشي دانسي چې دوا ورونه نشي دانسي چې د پنځوي ولسوالۍ اوسېدم کيم کولای چې زما پښتنه څوک کوي ولا کوم یې چې پښتنه کړی زو پور دی لیکن فلنګ چې زما کې جرا کوم د بریدمل په صفات نو غواړم د خپل مشرانو څخه چې ما سره کم از کم یو لږ ما لیکو ما کوکی واده کوزدان کړی د اردو ملي مارش مې دومره دی چې زه خپل پانل په وچلوم دوه ورونه نشیدان سوی دي چې ما نیم را پاتې دي.
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې له ازادي رادیو واوریدل. اوسنی پروګرام دغه وو. د خدای پامان.